ستړي مشه دا مهال د سهار لس بجې دی او په دې ساعت کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. په دې ساعت کې په مهمو رپورټونو کې اورئ چې په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې برید کې څلور وسلوال وژل شوي دي او پاکستان وایي امریکا سره اړیکې چې هر ډول وي خو دوی به د ترهګرۍ خلاف ګامونه پورته کوي. دا او نور موضوعات به وروسته څېړو، خو دمګړۍ ته خبرونه چې زما همکار استار علم مومند تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې ډرون برید شوی. پاکستان ویلي هغوی له امریکا سره اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او ناټو رپورټ ورکوي چې په فرا ولایت کې یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګوب لاړولي.
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې مشکوک امریکایي جاسوسي الوتکو برید ترسره کړی چې پکې څلور مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي نن سهار ډرون الوتکو په میرانشاه بازار کې په یو کمپاؤنډ برید وکړو. په دې برید کې د دوه کسانو د جوبل کېدو هم رپورټونه دي. وزیرستان د القاعده او طالبانو لپاره د پټنځای په توګه پیژندل شوی دی. شک کېږي چې امریکا د څو کلونو راهیسې په دې سیمه کې ډرون بریدونه ترسره کوي، خو سپینه ماڼۍ په پاکستان کې د ډرون الوتکو په کارولو څه بیان نه ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دا پریکړه به پارلمان کوي چې په کومو شرطونو له امریکا سره اړیکې او په افغانستان کې ناټو ته د سامان سپلای بحال کړي شي. د پاکستان د سرکاري ټي وي لمخې وزیر اعظم دا خبرې تیر ماښام د دغه هیواد د لوړو پوړو پوځي او سیاسي چارواکو ته په یوه غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د امریکا سره د اړیکو د جاج اخیستو او ناټو ته د سامان د سپلای په بحالۍ د پارلمان د قومي سلامتیا د کمیټې لخوا په وړاندې کړل شوو سفارشاتو باندې خبرې اترې وشوې. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم دا خبره په ډاګه کړه، په افغانستان کې ناټو ته د سامان سپلای نه بحالول یوازې د امریکا نه بلکې د نړۍ د 40 هیوادونو مسله ده. د پاکستان د سرکاري ټي وي لمخې په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویسکیانی، د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام او د اپوزیشن مشر چودري نثار هم ګډون درلودو. یاد دی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د ناټو لخوا په سلاله چیک پوسټ د برید وروسته پاکستان د ځمکنۍ لارې ناټو ته د سامان وړل بند کړی دي. پاکستان ویلی دی هغوی له امریکا سره اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او دارنګ پاکستان هم د امریکا لپاره یو ډیر مهم هیواد دی او دواړه هیوادونه غواړي چې تعلقات یې معمول ته راشي. پرون د زیارت پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاند عبدالباسط په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل پاکستان به چرې هم په خپله سلامتۍ او خپلواکۍ سمجوته ونه کړي.
ترڅو چې د پاکستان او امریکې ترمنځ د ملاقاتونو خبره ده، نو د دې نه دا ظاهره ده چې موږ دواړه ملکونو تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکوو. او تاسو وکتل چې دوشنبه کې یو ملاقات وشو، بیا سول کې وشو.
عبدالباسط زیاته کړه، پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ مخالف دی او د دې ضد مبارزه کوي. ناټو او افغان چارواکي رپورټ ورکوي چې نن د افغانستان په فرا ولایت کې د انخطو پر مهال یو شمیر وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ناټو یو ویان د نومنه څرګندولو په شرط ویلي دي د فرا ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي سرتیرو یو غشتي ډله تر برید لاندې راغله، چې وروسته امنیتي سرتیرو د ناټو نه د مرستو غوښتنه وکړه. د دې په ځواب کې ناټو جنگي جازونو د وسلوالو طالبانو په ځایونو بمباري وکړه. پرون د زیارت پر ورځ د عراق په بغداد ښار کې د عرب لیگ په ترسره شوې غونډه کې د شام حکومت او اپوزیشن ترمخه او اپوزیشن ترمنځ د مذاکراتو د لارې د جګړې د ختمولو لپاره غږ بشو. البته د عرب لیگ مشرانو دا غوښتنه ونه کړه چې ګینه ولسمشر بشار الاسد له خپل دندې استعفا ورکړي. دوی ویل د عرب لیگ او ملګرو ملتونو ګډ نماینده کوفی انان لخوا د شام د امنیت په اړه پلان دی په کامیابی او سمدستي توګه عملي کړی شي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم د شام په ولسمشر بشار الاسد غږ وکړو چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو ژمنه دی پوره کړي.
It is essential that President Assad put those commitments.
دا ضروری ده چې ولسمشر اسد خپل ژمنې په سمدستي توګه پوره کړي. نړۍ د دغو وعدو په عمل کې د بدلېدو غړیتا انتظار باسي. اصلي خبره عمل کول دي. موږ سره نور وخت نشته چې ضایع کړو.
There is no time to waste.
بشار الاسد ویلي دي هغه به په کامیابۍ سره دا پلان عملي کړي، خو د نوموړي په خبره تر څو چې اپوزیشن ته بهرنۍ مرستې نه وي ودرول شوي، نو تر هغې به دا پلان کار ونه کړي. سپینې ماڼۍ ویلي د اسد لخوا دا څرګندونې د اطمینان وړ نه دي. په نوی ډیلی کې د نړۍ 15 راپورته کیدونکو مالدار هیوادونو تنظیمو بیرکس په خپله غونډه کې ویلي دوی به د خپل تنظیم اقتصادي او سیاسي قدرت زیاتوي. په دې تنظیم کې برازیل، روس، هندوستان، چین او جنوبي افریقا شامل دي. د دې 15 هیوادونو آبادۍ د نړۍ د ټولې آبادۍ څلورمه برخه ده او دارنګ د نړۍ د اقتصادي پیداوارو یو په 15 نه زیاته برخه هم دا هیوادونه ورکوي. پرون د زیارت په ورځو د غونډې وروستو د بیرکس تنظیمو مشران په خپله اعلامیه کې په دې سره سلا شو چې یو ترقیاتي بینک به جوړ کړي چې دارنګ ولسونه یې سرمایې ته رسی وکړي. دوی د امریکایي ډالر یا یورو کرنسیو پر ځای په خپلو کرنسیو کې د کاروبار او تجارت د زیاتولو هم ملاتړ وکړو. په سیاسي محاظ د بیرکس مشرانو د ایران د اټومي مسلې د پوځي حل پر ضد خبرداری ورکړو او دارنګ غوښتنه یې وکړه چې د شام شخړه دې هم په امنیتي ډول حل کړی شي. د برتانیا د دفاع وزیر فلپ هامند وایي د دې هیواد د دوی هیواد به د 2014 کال نه پس هم له افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. نوموړي دا څرګندونې د زیارت په ورځو په کابل کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره د لیدو پر مهال کړې دي. نوموړي د هلمند ولایت نه په راستنېدو د افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او زیاته یې کړه چې په هلمند ولایت کې امنیتي وضع ډېره ښه شوې ده. دوی برتانیا د نړیوالو ځواکونو نه د امنیتي چارو افغان سرتیرو ته د سپارلو ملاتړ کوي. د افغانستان د ولسمشر د دفتر نه په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر حامد کرزي په خپل وار په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د برتانیا د خلکو او حکومت له مرستو څخه مننه وکړه او د دغو مرستو پر دوام باندې ټینګار وکړ. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د اسرا عالم مومن ناوریدل. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې برید سلور وسوال وژل شوې. پاکستان وایي امریکا سره اړیکې چې هر ډول وي خو دوی به د ترهګرۍ خلاف ګامونه رو مرو پورته کوي.
Pakistan remains fully committed more than 100% against terrorism and militancy.
د جوب د ځوانانو لاریون د زیارت په ورځ کله سیف الله ته ورسېدو دوی څه غواړي؟
پیراسی اوس یو غد دنیا ته دا ښکارا کو چې موږ بجلی غواړو او ګیس.
آکسفام خیریه اداره د پښتونخوا زمیدارانو ته د کرکلی ساينسي طریقې ښایي.
یو کانال زمکه چې مثال په تور باندې دوه منه غنم کوي نو ان شاء الله چې ساينسي طریقې استعمال شي نو هغه به څلور منه ته ورسي.
د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنۍ رسنیو ته کتنه کوو او اونیس پروګرام کېږدی کېږدی درته لرو. مشال ریډیو ته موږ غوښنیواله. په قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې په یو برید کې چنن سهار وختي د میرانشاه بازار په یو بالانه خانه باندې وشو سلور وسلوال وژل شول. د دغو کسانو د هویت په اړه بیلابیل رپورټونه ورکړل شوي دي. په مارچ میاشت کې په شمالي وزیرستان کې 15 د ډرون حمله ترسره شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د بی پایلوټ الوتکو په یو میزایلی برید کې سلور شکمن وسلوال وژلی شوی دي. چې د چارواکو په وینا تیره شپه د میرانشاه بازار کې پر یوه بلخانه باندې شوی دی. د ځایي انتظامی چارواکي وایي تیره شپه خواوشا درې نیمې بجې ډرون جازونو په سرخار میرانشاه بازار افغاني مارکیټ باندې مشهور ځای کې یوه بلخانه په نښه کړه او ورباندې دوه میزایل وداغل چې په نتیجه کې د غلطه موجود څلور شکمن وسلوال طالبان ووژل. خو د پولیټیکل انتظامی چارواکو د وژل شوو د پیژنګلو په اړه څه نه ووي. بل طرف ته د سیمې استخباراتي ادارې چارواکي وایي ګومان دی چې په دغه برید کې بهرني وسلوال وژلي شوي وي. خو له آزادې سرچینې د دې پخلی نه دی کړی چې څوک او د کم ځایي وسلوال په نښه شوي دي. دغه د موجود ځایي خلک وایي د میزایلي برید له کابله په دغه مارکیټ کې دوکانونه هم تباه شوي دي چې په کې پی سي او د ګړې دوکانونه شامل دي. ځکه چې دغه برید د مارکیټ په دوکانونو باندې بره جوړه شوې بلخانه باندې شوی دی. په روانه میاشت کې د بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه 15 برید دی. د نوړاندې د روانه میاشتې په 13 نیټه ډرون جازونو یو د شمالي او سویلي وزیرستان په پولا او دویم د سویلي وزیرستان په تحصیل بیرمل کې برید ترسره کړی و چې د راپورونو تر مخه د شورای مرکبه غړی امیر حمزه او مولوی نذیر ګروپ نائب شمس الله وژل شوي وو. د پاکستان په پارلیمان کې هم د ډرون بریدونو په اړه تاوده بحثونه روان دي چې د سړنکارانو په وینا ممکنه ده پاکستان به امریکا ته ووایي چې ډرون پروګرام نور بند کړي.
امریکا غنی چې د ډرون بریدونو د لارې وسلوال طالبان ډیر په موثره توګه په نخښه کیږي. پاکستان ویلی دی چې د لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو پاکستان ته د دورو مقصد پاکستان ته څه قسمه پیغام ورکول نه بلکې په سفارتي کاج د پاکستان او امریکې د اړیکو خکولو هلې ځلې دي. دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط پرون په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړی وویل چې هیواد به کله هم په خپل سلامتۍ سودا ونه کړي. خبریالانو د نوموړي نه په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د فرانس پړه هم پوښتل چې آیا پاکستان به پکې ګډون کوي او کنه. دا چې داغه جواب سو په دې رپورت کې تفصیل اوریدل شي چې ریاض مساخله وړاندې کوي.
اسلام آباد کې د خارجه دفتر ودانې کې خبری غونډه ته د خطاب په وخت ویان عبدالباسط وی چې پاکستان امریکای سره خپل تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکوي او دغه رنګ د امریکای د پاره هم پاکستان یو اهم ملک دی او دواړه ملکونه غواړي چې تعلقات د معمول اړخ ته راولي.
ترڅو چې د پاکستان او امریکې ترمنځ د ملاقاتونو خبره ده نو د دې نه دا ظاهره ده چې موږ دواړه ملکونو تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکو. او تاسو وکتل چې دوشنبه کې یو ملاقات وشو بیا سول کې وشو، د دې ټولو هم دغه مقصد او څرګندونه ده چې تعلقات د معمول اړخ ته راوستي شي. خو د دې سره سره پارلماني عمل هم روان دی، نو چې نورې کومې معاملې دي لکه ډرون بریدونه او د رصد لارې پرانیست استل، زما په خیال دا به خوي چې د پارلماني پریکړو انتظار وکړي شي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې د عبدالباسط وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ مخالف دی او د دې خلاف مبارزه کوي، خو په خپل سلامتۍ او خپلواکۍ بچره هم سمجوته نه کوي. د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په حق لا د یو تپوس په ځواب کې نوموړي زیاته کړه چې روس د منصوبه کې زړه خوخي ښکاره کړې ده او پاکستاني ډله به ډېر زر دې لړکې د روس دوره کوي. دی وایي
تر کومې چې د روس ته ملاتړ خبره ده، مالی مرستې دي یا دوی نور کومک، نو دې لړکې به د پاکستان تکنیکی ډله د اپریل میاشت په شروع کې د ماسکو دوره کوي چې د متعلقه چارواکو او کمپنو سره به په دې منصوبه خبرې کوي. نو بیا به کتې شي چې د دې ملاقاتونو څه نتیجې مخې ته راځي.
د مئی په میاشت کې شیکاګو کې د افغانستان په اړه کېدونکې ناټو غونډه کې د پاکستان د ګډون په باب لا د عبدالباسط وینا وه چې لا دا نه ده ټاکلې شوې چې پاکستان به دې کې ګډون کوي او کنه. دغه شان نوموړي د هیلری کلینټن د پاکستان د دورې په حق له هم د سوکنیټې ورکولو نه ډډه وکړه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د پاکستان او امریکې په اړیکو باندې دغه رپورټ اوریدل. زموږ وړاندې رپورټ د افغانستان او د امریکې په اړیکو باندې سرخی قسم. په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې داسې خواشینونکې پیښې رامنځته شوې چې له وجې د افغانستان او امریکا تعلقاتو کې کړکېچ مخې ته راغلو. خو د تیر وخت موجوده او روان وخت حالاتو ته په کتو سره دا خبره ثابتېږي چې دا دواړه هیوادونه د یو بل لپاره ډېر اهمیت لري او ځکه یې اوږدمهاله ملګرتیا هم ډېره مهمه ده. په دې اړه د نېشنل انټرست مجله یو مقاله خپره کړې چې مهم ټکی تاسو ته منور شاو وړاندې کوي.
دی نېشنل انټرست مجله کې جاوید احمد یو مقاله لیکلې وایي که څه هم په دې ورستیو کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوې لکه د باګرام په هوایي ډګر د اسلامي نسخو سوځېدل او په کندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا د ولسي خلکو وژنه چې د افغانستان او امریکا تعلقات یې د کړکېچ ښکار کړي، خو بیا هم د دواړو هیوادونو لپاره د اوږدمهاله ملګرتیا لوزنامه ګټوره او ضروري ده. ویل کېږي امکان دی چې دا لوزنامه د روانې مئی د میاشتې د نېټو د غونډې نه وړاندې لاسلیک شي. لیکوال وایي که یوې خوا ته افغانستان کې زیاتره خلک په دې خبر دي چې دا لوزنامه یې د هیواد د امنیتي او اقتصادي ثبات لپاره ډیر اهمیت لري او د امریکا کردار د افغانستان لپاره ضروري بولي، نو بلې خوا ته ځینې چارواکي بیا د دې برعکس نظر لري او د دې لوزنامې په لاسلیک کولو کې خنډونه راپورته کوي. داسې حالات پیدا کوي چې لمخه یې د دواړو هیوادونو ملګرتیا او ګټې د خطر سره مخ کیږي. جاوید احمد وړاندې لیکي د امریکا د امنیت په لړ کې افغانستان ډیر اهمیت لري. ځکه چې حمله دې هواده ترهګرو په امریکا برید کړی وو او که څه هم په افغانستان کې د امریکایي عملیاتو له وجې القاعده او نور ترهګرې ډلې بې ځایه شوي خو لا هم ختم شوي نه دي. دا راز که افغانستان په خپل حال پرېښودل شي نو د مستقبل لپاره یې بیا ترهګر د خپل مرکز په توګه استعمالولی شي. بلخوا لیکوال وایي که افغانستان د امریکا سره اوږدمهاله ستراتیژیکي لوزنامه ونه کړي او امریکا د دې سیمې نه وځي نو د پاکستان او ایران په څیر ګاونډي هیوادونه به د افغانستان په داخلي مسلو کې لاسوهنه کوي چې له وجې به یې وخت په وخت نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه د خطرونو سره مخ کیږي. لیکوال وایي د 2014 کال نه پاس چې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه وځي او امریکا خپلې مرستې جاري ونه ساتي نو د هیواد کې به روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي پرمختګ هم دوام ونه لري او دې ته په کتو سره افغان مشران به کله هم د خپل هیواد مستقبل او د افغان ولس ژوند په داو نه لګوي. لیکوال زیاتوي افغانستان کې چې په دې ورستیو کې کومې پیښې رامنځته شوې هغه زیاتره امریکایان په دې سوچ مجبور کړل چې په کار دي ځواکونه یې زر تر زره دغه هیواد نه ستانه شي نو دا هم مناسب نه ده ځکه چې دې سره به هغه ټولې کامیابیانې ضایع شي چې ترلاسه کولو لپاره یې ګڼ شمېر امریکایانو او افغان ولس قربانۍ ورکړي دي. جاوید احمد د دې مقالې په اخر کې وایي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ تعلقات کړکېچن وي نو طالبان به ترې ګټې پورته کوي او دغه راز اوږد مهاله ستراتیژیکي لوزنامه نه لاسلیک کول هم د یاغیانو په ګټه ده. په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې ده چې دغه تړون زر تر زره لاسلیک شي او دواړه هیوادونه خپلې ګټې محفوظ کړي.
په سیمه او موضوع کې پاتې کیږو. د کندهار په پنجوای کې د 1912 وګړو په وژنې تورن امریکایي سرتیری رابرټ بیلز د رواني میاشتې په 11 نیټه نیمه شپه له خپلې پوځي اډې نه په څه ډول وتلی او دا کار یې سرته رسولی. دغه پوښتنه ده چې د ډیرو په ذهن کې راځي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه معلومات راغونډ کړي چې غټ ټکی تفصیل حسیبه شهید وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي لکه څنګه چې پوځ وایي رابرټ بیلز نیمه شپه د کندهار په شان په یو نام نسیمه کې ل خپلې پوځي اډې نه یو واره هم نه بلکې دوه واره وتلی دی. خدا چې څنګه دا امکان لري دا اونې په دې اړه نوي معلومات برسېره شوې دي. نیویارک ټایمز د افغان او امریکایي چارواکو سره د خپلو تازه مرکو پر بنسټ لیکي چې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې دغه پوځي اډه په همدې شپه د افغان ځواکونو لخوا ساتل کېده او پکې ډیر کم شمیر کې یعنی له 15 تر 15 پورې د پلاتون او یا ټولګي په اندازه امریکایي سرتیری وو. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله وایي چې د بیلز لپاره په دغه شپه د افغان ساتندوی یا ګارد څخه وتل اسانه وو ځکه که په دې شپه یو امریکایي سرتیری پیراوی نو د ده وتلو ته به خوشبینه نه وو. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې وایي چې په دغه شپه باندې بیلز په دوو کلیو کې چې یو یې د دغه پوځي اډې شمال لوري ته وو او بل یې په جنوب خواته وو 19 وګړي چې لږ تر لږه پکې 9 ماشومان وو وژل دي. ورځپاڼه د افغانستان د کور کمانډر جنرال حمید ګل لخلی لیکي چې بیلز په دغه دوو کلیو کې د وژنو ترمنځ د یو نامعلوم وخت لپاره پوځي اډې ته راغلی وو او د لږ تر لږه یو افغان ګارد لخوا لیدل شوی وو خو تر اوسه دا ښکاره شوې نه ده چې دغه افغان ساتونکي په دې اړه چاته خبر ورکړی وو کنه. خو یو امریکایي چارواکی ویلي چې د دغه دوو بیلابیلو وژنو ترمنځ بیلز یو امریکایي سرتیری ته په پوځي اډه کې ویلي دي چې په یو نږدې کلی کې خلک وژلي دي. خو دغه امریکایي چارواکي چې له نیویارک ټایم سره د نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کړي دي د دې پوښتنې په ځواب کې چې خیر ولې دغه امریکایي سرتیری د پوځي اډې مشرانو ته د بیلز د وتلو یا د دې خبرې معلومات نو ورکړي وویل ځکه چې امریکایي سرتیری د بیلز په دې خبره باور نه وکړي. نیویارک ټایمز د تورن امریکایي سرتیری رابرټ بیلز د مدافع وکیل جان هنري براون له خولې لیکي چې د رابرټ بیلز یاداشت محدود دي یعنی د هغه شپې په اړه ډېر څه نه دي پیاد. د رابرټ بیلز میرمنې کریلین بیلز هم خپل خاوند بیګنا ګڼل دي.
د حسیبې شهید رپورت موریدا.
دا مشال ریډیو ده.
د ژوب د ځوانانو اکشن کمیټې لانګ مارچ پرون د زیارت په ورځ کلای سیف الله ته ورسید چېرته چې د کلای سیف الله ټولو سیاسي ګوندونو د دوی د ملاتړ اعلان وکړ او د اکشن کمیټې د ځوانانو په استقبال کې په خار کې یوه لویه جلسه هم وکړه. دا ځوانان د مارچ 24 نیټې راهیسې په لانګ مارچ له ژوبه راوتلي او د کوټې په لور یون کوي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
د ژوب ځوانانو چې د روانې میاشتې په 23مه نیټه یې له ژوب سیمې څخه کوټې ته پیاده لانګ مارچ پیل کړی و. د پنجشنبې په ورځ کلا سیف الله ته راورسېد چې همدلته یې د کلا سیف الله ګڼ شمېر وګړیو استقبال وکړ. له دې سره د جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ماسیوه د کلا سیف الله نورو ټولو سیاسي ګوندونو یې په استقبال کې په ښار کې د جلسې تابعې کړې وه. جلسې ته د وینا پر وخت د ژوب د ځوانانو کمیټې مشر عبدالله جان کاکړ وویل د خپلو غوښتنو لپاره یې په ژوب کې په وار وار احتجاجونه کړي خو هیڅ رنګ یې را نه وړ.
په دا ډېر درنو باندې ستړي شو پایراسي اوس یې وګر د دنیا ته دا ښکاره کړو پاکستان څخه چې وګر د دنیا ته دا ښکاره کړو چې موږ بجلی غواړو هغه یې له چما بیراج غواړو او جیس له بلوچستان څخه وتلی دی زموږ پښتانه سیمه ته جیس نه دی راکول شوی موږ جیس غواړو.
د ژوب د ځوانانو اکشن کمیټې جنرال سیکرټري نقیب الله مندوخیل بیا وویل له ژوبه تر کلا سیف الله پورې شاوخوا 130 کیلومتره سفر یې په ډېرو ستونزو کړی خو زیاتوي دی باور لري چې په همدې جذبه به دوی کوټې او بیا د بلوچستان د صوبای اسمبلۍ مخې ته ځان رسوي.
چې موږ کوم لکه له ژوبه زه راوتلی یو له هغه به زموږ ځوانانو چې کوم تکلیفات دي او موږ ته پته ده د دې علاقې خلکو ته پته ده اوس زموږ د ځوانانو پښې به ټاکې شوې او وینې به شوې او به شتل لیکن ګاډۍ ته به نه ختل موږ به امبولنس ته وخزول پټۍ به وکړي او بیا به فرسټ ایډ ټریټمنټ وکړي بیا به بیرته دوی په پښو باندې زموږ هغه ځوانان روان شول.
که څه هم د ژوب د ځوانانو اکشن کمیټې لومړی د ژوب سیمې لپاره د بجلی او ګیس غوښتنه کول خو اوس ورسره په دې غوښتنه کې نه یوازې د ژوب بلکې د نورو شاوخوا پښتون میشتو سیمې وګړي هم شامل شوي او همدا غوښتنه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کلا سیف الله.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د خیبر ایجنسی د باړې سیمې د خلکو په وینا باړې یو مهم تجارتي مرکز او خوست په کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د نامنه او پوځي عملیاتو لامل بازارونه او د سوداګرۍ مرکزونه تړلې پراته دي او د دې سره په زرګونه خلک هم بیروزګاره شوي دي. دا چې دین مخ کې په باړې کې څه ډول کاروبار کې د اوسې حالت په دې اړه درته د مشال ریډیو همکار د سیمینار رپورت لري.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل خلک وای چې په سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې روانې نامنې او پوځي عملیاتو کې یو خوا د دوی امروزه ژوند متاثره کړی دی او ډیری خلک یې بې کوره شوي دي، نو بل خوا یې د بازارونو د بندېدو له امله کاروبار هم په ټپه ولاړ دی او بیروزګاري پکې زیاته شوې ده. د دوی په وینا باړه یو مهم تجارتي مرکز و او دلته به د ملکي او غیر ملکي سیزونو په لویه کچه تجارت کېدو او یو شمېر کارخانې هم پکې لګېدلې وي چې په سلګونه مزدوران ورسره په روزګار وو، خو اوس پکې د څه مودې نه دا هر څه تړلي پراته دي. په دې حکله باندې د باړې د تاجر یونین صدر سید ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
کاروبار مکمل طور بند بند ہے.
په باړه کې د نامنې او پوځي عملیاتو نه مخکې د تجارت د حالت په اړه باندې نوموړی وایي
نو بزګر دا درته ویل چې د دې کې موږ چې 2007 کې کومه سروې کړې او 1510 دوکانونه وو په دا کې چې هغه د ولا په پیل روزانه سودا کېدله. 2010 دوکانونه وو په هغه کې چې هغه 5000 روپۍ سودا کېدله روزانه. او 4000 تقریبا داسې دوکانونه وو چې کم نه چې هغه 10000 کېدله. دا تقریبا 3000 داسې دوکانونه وو چې هغه 10000 دا وړ کاروباریان وو سره تړل.
د باړې د تاجر یونین مشران وای چې دې دوکانونو کارخانو او پېټرول پمپونو بندېدو سره د دوی د شمیرې تر مخې خواوشا 15000 کارکونکي او مزدوران بې روزګاره شوي دي او د کولاو مارکیټ په حساب روزانه خواوشا 2 کروڑ روپے تاوان کی گی دا چی د دغه سیمینا منتخب شوی د پاکستان د قومی اسمبلی غړی حمید الله جان اپریدی د باڑی سیمی د غستون زتا په کوم نظر سره ګوري او د حل کولو د پاره دوی څه حل ځلې کړی دی په دې حق لا نوموړی وای
کرفیو لگے دلے دا پلکا او خلق چی کم دی آغا دا کاروبار نا او دا غنا در پدر شوی دی پہر وطلی دی متاثرین جوڑ شوی دی او پہر فارم باندے مونگ کوشش کرے دے جدا خبرہ ہر متعلقہ خلق چی کم دی آغای تا جدا او رسو نکل ہم پا زور باندے پا آپریشنو باندے دا مسئلے ندی حل شوی دے بنیادی حل علاقے دا مشرانو سرا پکے ناستو باندے دا غی سرا پا خبرو باندے دا مسئلے حل کی دیشی
دا باڑی سیمی دا خلقو دا بازارونو او کاروبار دا غستون سے پا حق لمو چکلا دا باڑی مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ بختیار خان سرا رابطہ وکڑا نو دوی خپل غگ نخ پرولو پا شرط مشال ریڈیو تا وویل چی پا دے اڑا دا حکومت سلا مشورہ روانا دا او چارواکی غواڑی چی دا باڑی بازارون خلاص شی او زائی خلق پکی خپل روزگار شروع کړي خود امنیت وزب کی کتای شی چې سمون اخری نو خامخا به خلاصو یاد دی وی چې د خیبر جنسی په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او لا هم پکې بازارونه تعلیمی ادارې او روغتونونه تړلې پراته دي او د نامنې له وجې ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیان مو سبق وای نه تعلیم دی دا یو منځ د کوه غي دي ملاج د کوه زبا د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کنه نه ورو د خدای په بده خدای په موږ کنه
دا کوچیان له پاره د مشال رادیو زنګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 5:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي
کېګدې خبرونه د خبرونې په دوه منیمای کې تاسو اوریدل شي د خیبر پختونخوا په کلیوالو سیمو کې زمیداران په زړو طریقو او اوزارونو کار کې لکوي چې لامل یې د دوی حاصل یا پیداوار د پام وړ نه وي خو اوس یو نړیوال ادارې آکسفام تیر ورځ په پیښور کې دغو زمیدارانو ته په ساينسي او نوي طریقه باندې د کار کې لکولو تربیت ورکو شبیر احمد جان له پیښور نه نور تفصیل وړاندې کوي
دا خیبر پختونخوا زمینداران د کر کروندې د نوې او جدید طریقو نه د خبرولو په لړ کې پیښور کې یو تربیتي پروګرام وشو دلته د خیبر پختونخوا د 400 مردان ثوابې او نوخر نه راغلي زمینداران نو ویناوه چې دوی ته د غرنګ نوې لارې اوښودل شي نو دوی به خپل پیداواري توان نور هم سیوا کړی په دې موقع دوی مشال ریډیو ته وویل
زمان هم سید الوهاب دی د ضلع مردان کو زمیدارو ته په جدید طریقو باندې تربیت ورکړي شي نو دا به یو ډیر احسن اقدام وي ځکه چې زه په خپل وړو کې زمیدار یم او تر ننه پورې زمونږ په علاقو کې د زمیدارو باقاعده هغه سره تربیت نه دی کړی چې هغه په جدید تقاضو سره خپل کروندو کې خپل پیداوار سیوا کړي
محمد غیور د مردان سره طالب ساتم چلې زمیدار ته د سونه پیسریټی د کم چې نوې دنیا کې چې کم د فصل طریقہ کار دے او کب چې نوی بیجونه راغلی ری کپاغه طریقہ باندې زمیدار سره پو ورکړي چې زمیدار باندې کار وکړي شي نو زمیدار به ان شاء الله د لوګي په کمی کې او خلک چې کم نن سبا د لوګي نمبري نو هغه ختمي دوه کې زمیدار ډیر غټ لاس کولی شي
موږ خدا غواړو چې په لوکل سطح باندې داسې د زمیدارې داسې ټریننګ ورکړي شي چې سنسي اصول باندې هغه خلق کرونده کوي دار فصلونو کټای کوي نو یو کانال زمکه چې مثال په تور باندې دوه منه غنم کوي نو ان شاء الله چې سنسي طریقه استعمال شي او صحیح تخم ورکړ شي نو هغه به سلور منن ته ورسي
دغه تربیت ورکون کې نړیوال غیر سرکاري تنظیم اکسفیم یو چارواکي فیض محمد مشال لیډو ته ویل چې دوی نه یوازې د زمیدارانو ته نوې او جدید طریقې ورخایي بلکې د دوی مرسته هم کوي
څنګه د لایف سٹاک ایکستنشن ورکرز له ټریننګ ورکوم کم جدید طریقې وایي ته خی د لایف سٹاک حواله سره د غینې د پیداوار بڑھول د لپاره لدین علاوه اګریکلچر باندې هم چې زمونږ د وړ زمیدار دی ائی ته د جدید طریقو نسنه سو اگاهي وشي او هغه خپل زمیداری
طریقو کې راولي او څنګه څنګه پیداوار په شکل کې هم هغه ته فائدہ وشي بل دا چې دا غي کم ضرورت دي د خوراک اغم پوره کړی شي.
یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیل سیمو څخه راغلي د زمیدارانو وینا وه چې د نوې طریقو تربیت سره سره دوی ته نوې مشینري هم ورکړی شي، نو دوی به نه یوازې خپل پیداوار یو په دوه کې بلکې د خپلې سیمې نه غربت ختمولو کې مهم کردار لوبولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. لس نیمې بجې کېږي او په پوره لس نیمو بجو تاسو ته زما همکار اسرارالله مومن د دې وخت تازه لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې مشکوک امریکایي جاسوسي الوتکو به تر سره کړی چې پکې څلور مشکوک وسلوال طالبان وژل شوی دي. پاکستان ویلي دی هغوی له امریکا سره اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او دارنګ پاکستان هم د امریکا لپاره یو ډیر مهم هیواد دی او دواړه هیوادونه غواړي چې تعلقات یې معمول ته راشي. ناټو او افغان چارواکي رپورټ ورکوي چې نن د جمعې په ورځ د افغانستان په فرا ولایت کې د نښتو پر مهال یو شمېر وسلوال طالبان وژل شوی دي. په نوې ډیلي کې د نړۍ پنځه راپورته کېدونکي مالدار هیوادونو تنظیم بیرکس په خپله غونډه کې ویلي دوی به د خپل تنظیم اقتصادي او سیاسي قدرت زیاتوي. پرون د زیارت پر ورځ د عراق په بغداد ښار کې د عرب لیگ په ترسره شوې غونډه کې د شام حکومت او اپوزیشن ترمنځ د مذاکراتو د لارې د جګړې د ختمولو لپاره غږ وشو. او په فرانس کې د ځایي خلکو د مخالفت باوجود د اوه کسانو وجون کې محمد مراح مړې پرون د زیارت پر ورځ په خپل پلالاني ښار تولوس کې خاورو ته وسپارل شو.
د اسرائیلو مومن نه تاسو د خبرونو لنډیز اوریدو. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو. زموږ همکار ریاض موسی خیل د پاکستان ورسپانې لوستي.
نن که موږ په پاکستانی ورسپانو نظر واچو نو دې کې جنگ ورسپانه په سرخه کې د سپریم کورټ په حواله لیکي چې وزیر اعظم سویس چارواکو ته د خط لیکلو په نوي حکم هم عمل او نکړو. همدا خبر دی نیوز ورسپانه سدا سی لیکي چې وزیر اعظم د عدالت د سپکاوي د یو بل نوټس سره مخ کی دي شي. دغه شان مشرق ورسپانه هم د سپریم کورټ لخوا لیکي چې وزیر اعظم د توهین عدالت کې نوې مقدمه سره مخ کی دي شي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په سرخه کې خبر ورکوي چې د امریکا او ناتو سره د تعلقاتو بحالې لپاره پوزي او سیول مشروالي کوشش کوي، خو بل طرف ته د اکسپرس ورسپانه په سرخه کې د وزیر اعظم د خپل بیان دی چې امریکا سره د تعلقاتو لړکې کامی اتفاقی رائے ضروری ده. آج ورسپانه په سرخه کې د کراچۍ په حالاتو لیک کوي او وایي چې کراچۍ کې د بدامنې په تازه پیښو کې نه هتنه وجل شوې دي. او د انګریزي ژبې بل ورسپانه اکسپرس ټریبیون په سرخه کې لیکي چې وزیر اعظم د پاکستان امریکای تعلقاتو جمود ختمولو لپاره د ټولو ګوندونو او پوزي مشروالۍ غونډه را بللې وه. دغه شان کومګ په اداریو نظر واچو نو دې کې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان اداري لیکي چې که اسامه بن لادن په ابتاباد کې اوموندې شو نو دا دومره لوی خبره نه ده، بلکې د دې نه هم لوی انکشاف دا شوی دی چې د هغه کونډې د کال 2002 ویم نه د پاکستان مختلفو خارونو لکه پېښور، سوات، هریپور، ابتاباد او کراچۍ کې اوسېدلی دي. ادارې زیاتوي چې داسې کې کم جوډیشل کمیشن د ابتاباد د پېښې پلټنې کوي، باید چې د خپلو پلټنو دایره نور هم پراخه کړي او دې کې د استخباراتي ادارو او پولیسو مشرانو سره سره پرویز مشرف هم شامل کړي چې وګوري چې څنګه داسې خلک چې ټوله نړۍ یې پیژني او د امریکې ښکاره دښمن دی په پاکستان کې د نه کالو راسي اوسي او زموږ استخباراتي ادارې او پولیس د دوی د اوسېدو او بیا د یو زینا بل زی تتلونه هم نه خبريږي. اداریه زیاتوي چې کدا د استخباراتي ادارو ناکامي وي چې دوی د دینه نه خبرو نو ډیره د یری خبره ده او هغه دا چې دی کې دا صلاحیت نشته چې تر هغه او پیجنی او کله کسته په دې خلکو سترګې پټې کړې وي نو دا لا ډیره خطرناک خبره ده. باید چې د دې غدارانو پته ولګول شي چې چا د ملکی مفاداتو خلاف د دوی سره مرسته کړې وي، ځکه چې دا قسم خبرې او حالات نه یوازې د ټولې نړۍ بلکې د پاکستان د امن او سلامتۍ لپاره هم یو لوی خطر ده. دغه شان د جنگ ورسپانه اداریه د توانای په بحران لیکل شوې ده او وایي چې سول کې د جوهری کانفرنس دوران هندي وزیر اعظم خپل پاکستانی سیال ته د 15000 میگا واټو بجلی ورکولو وړاندیز کړی دی کم چې اومنل شو. او د سره سره اکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې لیکلي چې د پاکستان او امریکایي پوزي مشروالۍ ترمنځ د سلاله چیک پوسټ د پیخي رستو په لومړي ځل ملاقات وشو چې پکې اشفاق پرویز کیانی دا خبره په ډاګه کړه چې د دواړو ملکونو ترمنځ پوزي تعلقات په خپل منځي احترام او د خودمختاري بنیاد مخ په وړاندې بوتلل غواړو. ورسپانه اخیره کې لیکي چې حالات بدلیدو کې پارلیمان هم ډیر مهم کردار لوبولی دی او اوس پارلیمان ته پکار دی چې امریکای سره بیا د سره د تعلقاتو او ناټو ته د سپلای د بحاله په حواله سره هغه فیصله وکړي کمی چې د ملک او قوم په مفادو کې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنیو نظر اچو، په نیویارک کر مجله کې په مقاله کې لیکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وخت راغلی چې د پاکستان سره اړیکې بیا له سره ښه شي. او کریسچین ساينس مانیټر لیکي چې په افغانستان کې د ښځو پرمختګ که څه هم د طالبانو د حکومت د رانسکورېدو نه پس زیات شوی، خو دې کې لا هم ډیر وخت پاتې دی چې د دوی مقام لا نور پیاوړی شي. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
په نیویارک کې مجله کې لیکوال سټیف کول لیکي د امریکا صدر باراک اوباما د نهې په ورځ ویلي وخت راغلی چې د پاکستان سره تعلقات ښه شي. په مقاله کې راغلي د افغان جګړې او القاعده پر ضد په جګړه کې د پاکستاني پوځ په کردار بحث د 11 ستمبر نه لس کال وروسته د سرلیک لاندې په 1200 پاڼو مشتمل یو دستاویز کې شوی دی. دغه دستاویز چې سیکرټ یا د پټو معلوماتو لیبل پرې لګېدلی مخکې نه دی خپور شوی. په دې کې د پاکستاني پوځي جنرالانو او د هغوی د سیالو ترمنځ د کلونو راهیسې شوی د ملاقاتونو ذکر شوی. پدې کې ویل شوی په افغانستان کې د امریکایي پوځ د کمپین د وجې په پاکستان کوم اثرات غورځېدلي، لکه چې کومه مرګ ژوبله رامنځته شوی، اقتصادي ستونزې او تندروي پیدا شوی ډېر کم قدر یې کیږي. لیکوالي کې په تاریخ کې د پټو کاروایانو په اړه د پاکستاني پوځ د دروغو ریکارډ له وجې پرې ډېر باور نه کیږي او زیاتوي ډېر افغان وګړي چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پاکستان د مداخلې له وجې اغېزمن شوي شکونه لري. آیا استخباراتي ادارې د څه کولو سوچ لري او که څنګه؟ په مقاله کې لیکل شوی پاکستانی پوځي جنرالان باور لري چې یو مهمه مسله د ډرون بریدونو د پالیسۍ ده چې ډېر پکې د یو خاص ترهګر خلاف نه وي چې نوم یا اصل ځای یې معلوم وي. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نیټو تر مشرۍ لاندې د جګړې په لسو کالو کې هغه څوک چې په دغه هیواد کې ټولنیز اصلاحات راوستل غواړي اوس هم د لویې ستونزې سره مخامخ دي. د شروع په ورځ د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په بدلون راوستلو غږ کړی. په دې کې د یو رپورټ حواله ورکړل شوی چې پکې د هغه ښځو ستونزې په ډاګه شوي څوک چې د کورنۍ بدو حالاتو له وجې تښتېدلی وي او بیا گرفتار شي او په جیل کې بندي شي. په مقاله کې راغلي د نیټو تر مشرۍ لاندې حمله چې د طالبانو واکې ختم کړ، وروسته په افغانستان کې ښځو تر ډېر حده پرمختګ کړی دی. دا وخت په سکولونو کې د 2.4 میلیون نه زیاتې جینکې دي چې د طالبانو د واک په موده کې یوازې 15,000 وي. ډېرې ښځې اوس سیاست کې هم دي او کورونو نه بهر روزګار له هم برسي. خو د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې د ښځو مقام ښه کول کې به اوس هم ډیر وخت لګي. د هیومن رائټس واچ رپورت وايي د نیمو نه کمې جینکې سکولونو ته ورځي او په هر دوو غنټو کې یو افغان میرمنه په حاملهداري کې مري.
د ملیحا مرزادانه تاسو د نړیوالو رسنیو مهمه برخه اوریدئ. ملګرو ملتونو د عربي نړۍ مشرانو د زیارت په ورځ په ګډه د سوریه یا شام په ولسمشر بشار الاسد غږ وکړ چې د خپل هیواد د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د زر تر زره له ملګرو ملتونو سره منلې پلان عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په شام کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې دوام لري چې د تېرې ورځې د هغو په ترڅ کې 22 نور کسان وژل شول. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن د هارون باچا په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په بغداد کې د عرب لیگ سرمشرزي ته په وینا کې که څه هم د سوریا د حکومت په دغه هیواد کې د جوړجاړي د راوستو په مخه د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د شریک استازي کوفی انان د پلان د منلو د اقدام هرکلی وکړ، خو په عین وخت کې له ولسمشر بشار الاسد وغوښتل چې د تاوتریخوالي د خواته کولو خپل وعدو له عملي شکل
ورکړي.
دا ضروري ده چې ولسمشر اسد خپلې ژمنې په سمدستي توګه پوره کړي. نړۍ د دغو وعدو په عمل کې د بدلېدو ګړی ته انتظار باسي. اصلی خبره عمل کول دی، موږ سره نور وخت نشته چې ضایع
کړو.
نوموړي هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو د سولې د پلان په عملي کېدو سره به په سوریا کې وینه تویدنه ودرېږي او ځپل شو خلکو ته به د بنیادي بشري مرستو د رسولو لارې خلاصې شي. بان کی مون چې د سوریا په قضیه کې د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان د کوششونو ستاینه وکړه، د سوریا د اپوزیشن په ډلو هم د نوموړي د پلان له وړاندیزونو سره د ملګري کېدو لپاره غږ وکړ. رویټرز ایجنسی لیکي د سوریا د حکومت مخالفین په دوامداره توګه د ولسمشر اسد له خوا د واک د پریښودو غوښتنه کوي او وایي چې ورسره د سولې خبرو ته به کې نه ني. اجان زیاتوی د سوریا د اپوزیشن ډلو استادو 13 ورځ د ترکیه په استنبول ښار کې سره ولیدل. سو ترغې مخ کې چې د سوریا د ملګرو په نامه د لویدیز هیوادونو د خارجه وزیرانو ډله راتلونکي اتوار په یاد ښار کې خپل غونډو کې دوی خپل منځي اختلافات هوار کړي. راپورونه دا هم وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د لویدیز هیوادونو لخوا د سوریا له اپوزیشن سره د وسلو د مرستو کولو چانس ډیر کم لیدل کیږي. د عرب لیگ د خارجه وزیرانو د بغداد غونډې ته په خپل وینا کې د دې سازمان مشر نبیل العربی هم د سوریه د بحران د حل په لړ کې د دې هیواد حکومت او اپوزیشن یو شان مسول وګرځول. غونډې ته په وینا کې د عراق ولسمشر جلال طالبانی په سوریه کې د تاوتریخوالي غندنه وکړه او د دغې کشالې د حل لپاره د جمهوري او سیاسي لارو په کارولو ټینګار وکړ. موږ د وژنې او وینې تویدنې ټولې کړنې په کلکه ردوو. موږ د عرب لیگ د قراردادونو په رڼا کې د دغې بحران د حل غوښتونکي یو او غواړو چې پرته له کومې بهرنۍ مداخلې د سوریا خلق په جمهوري طریقه ځانته یو داسې نظام غوره کړي چې د دوی د ارمانونو آینه دار وي. دوی باید د نړیوالو استازو په تیرا د شریک استازي کوفی انان هسه د ځان په ګټه واړوي. رویټرز جان سپینې حال کې د بشر د حقوقو د دفاع د یوې سوریې ډلې په حواله وایي چې په دغه هیواد کې د زیارت د ورځې د تشدد په پیښو کې د 1400 عام وګړو په شمول شپږ امنیتي سرتیري ووژل شول. د سوریا دولتي خبري جان سنا ویلي چې په الیپو ښار کې وسلوالو مخالفانو د پوز دوا کرنلان وجلی او په دمشق ولایت کې بیا د سوریا د هوایي ځواک یو جرنیل محمد عمر الدرباس تختولې دي. ملګری ملتونه وایي د اسد ځواکونو د تیر یو کال په موده کې 9000 سوریان وجلی دي چې دمشق بیا له بهره تمویلیدونکي ترورستان یادوي چې وایي د بریدونو په ترڅ کې د سوریا د پوز او پولیسو 3000 سرتیري قرباني شوي دي. د سوریا د جوړجاړي لپاره د کوفی انان په شپږمادیز پلان کې له خارجي مودو ځواکونو د وتلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو د بندیانو د آزادولو او خبريالانو ته په دغه هیواد کې په آزادانه توګه د کار کولو د موکو د برابرول په سیر وړاندیزونه شامل دي. هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ډي سي.
اوس هم کېږدۍ خبرونه لرو. د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو ته د پرتو کوچیانو ژوند او ژواک ته په دې خبرونه کې کتنه کېږي. د خبرونو د دې لړۍ چمتو کوونکي حاسبه شهید ده.
کېږدۍ د کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه.
دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی وکو چې خنرا کوینا.
وړاندې کوم کې حسیبا شهید.
کیش دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی وکو
خبرونه ته خ راغلی. حسیبه شهیدیم، هر کله مو کوم دا ور د کوچیانو کېګدی او ته یوازې زنزم، بلکې تاسو هم لزان سره بیایم. او د افغانستان د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ امرخیلو کلی کې مو داسې وې کېګدی ته وړم چې کډې په سر دی او نوی کال سره یې نوی تیاریانی نیولې دي او کډې باروي. د کوچیانو دغه کېګدی ته په بلخ ولسوالۍ کې د کوچیانو سرخیل یا استازي شاخان کوچی بیولیو. دوی را سره د کوچیانو د کډو لارو ګدرو مالونو او ننګونو په اړه خبرې اترې کړې دي. کېګدې پروګرام ته په خیر راغلی. کال نوې شو، بیا به ستاسو کړې په شاوی سرنګه بیا به مو کړې باری کړې وي همداسې را کنه شاخان صاحب؟
بله مننه. غواړو چې تاسو سره د دغه څه کې معلومات ورکو. خو منګه په دغه 15 دی او چې شي زمونږ د کوچانو مالدارو دا ټول منګه وی ورته وای دا میګي لنګيږي او دغه جندې چې نو نیمروز تیر شو بیا زمونږ کړي غرو ته ځي. ان دغه 15 پس دې منګه کړي باریکی مخ په غرو باندې ځي او بس بیا په غرو کې منګه هلته میږي مامالته اوسیږي او میاشته دوه میاشته درې میاشته څلور میاشته هملته وي.
نور تاسو له کوم ځایه دا کړي باروي او کوم غرو ته بیایي؟
منګه په نامه دی ولسوالۍ د شولګرې، په نامه دی ولسوالۍ د کشندو چې د بلخ دی ولایت مربوط دی او د سمنګانو دی ولایت مربوط دی. منګه د بلخ ولسوالۍ نه شولګرې ولسوالۍ ته ځو چې هغه کوهستاني منطقه ده او دلته منګه په بلخ کې چې دا واره ده په دې واره کې دلته زمونږ ویلیګانې د جمعې دپاره دا مینې دي چې ژمی د زمونږ هلته مالدار دلته اوسي کورونه وي. پسرلی بیا د بلخ د شولګرې ولسوالۍ ته ځو د بلخ نه.
خا خا خا. د دې لپاره اول هغه سیمه تاسو خوښوي د دې لپاره چلته خو اخی او واره سیمه ده، یعنی نور څه ګټې لري ستاسو د مالونو او ستاسو لپاره؟
هلته خو دې په خاطر باندې زو چې دلته په دې پسرلای چې شي دا منطقه چې دا د واخه زر نشنه کوي هغه ته موږ تیز بهاره وایي، یعنی زر شین کیږي هغه ملک. او هغه ملک چې دا غلطه کورونه او ولسونه خلک کم دي، دا زموږ ملک چې دا کوهستاني دی، زمونږ میږي همالته دا درې میاشتې اوسېږي چې هلته میږه ډېره ښه وری غټوي شي شوجي کوي میږي او دا وړې چې کوي دا د ځان وړې چې دي دا بیا سکول ته راځي، سکول موږ هغه ته میږي چې سکول ویښتې سکول دغه په خاطر باندې او هغه پسرلی دی چې دا میږي خاکلیز و کې خاکلیز موږ ورته وایي مالدار هلته بیا پسرلی کې دا میږي زموږ ښې تندرست بې طراکته کېږي مانا مني مني چې
خا 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 شاخان اورورا تاسو سره زګومان کوم چې دغه وس په اندغه شولګری ولسوالۍ کې چې تاسو یې د بلخ ولسوالۍ کې وبخه دغه ته چې تاسو یې تاسو دغه وس شاوخوا ته تاسو ماته یاد کړ چې تاسو سره نور کوچیان هم ناشتي او په یو کې دی کې نو دا خو ډیر خنزور ورکی د زمونږ اوریدونکو لپاره هم ک تاسو سره په خوا کې کمبل سوګینو هغه ماته معرفي کا او دا ټلیفون ورته ورک چې دغه سره د دوی سفر او د کډه د باریدو پاړه خبرې اترې وکړو.
دلته یو څوک دی په نامه دی عبد القدوس چې کوچای دی، دا خپل هم د پلار او د نیکنه دا د بوستا سره خبرې وکړي، تاسو به وانه معلومات کې تاسو به سوال ته وکړي دا د ټلیفون ورکوم
تاسو نسمن عبد القدوس رو راستړی مشه کې یک دې خبرونه ته خراغلی.
سلام علیکم، څنګه خورکی خه جوړه
مننه ژوندې اوسې عبد القدوس رو راستاسي بد شاه خان رو خبرې اوریدلې چې کډیم باری کړي دی او تاسو غرو ته کډی بیاي او د یو لسوالینه بلې ته کډی کوي او د پسرلی په وخت دغه نیمه نوروز چې کوم تیریږي نوروز نیمورتوي کس نه پويګم دا چې تیریږي بیا تاسو خپل کډی باروي په دغه لارو کې دا تاسو چې کوم ځای ته کډی وړي اغه یعنی تاسو یو معلوم ځای ته کډی وړي کنه نور زین تم چې تاسو ګمان کوي په لارو لورو کې خزه ګوري نو حالتم کډی باروي کسنګ
منګه د سی چې دغه ځای نمبر کړل مونږ تالته په سرلی مینه لرو
خخه
په سرلی مینه لرو الته ورزو الته یو میاشا سلوي خوځي یا دوه میاشتې تیرو کاغه واخه و چې بیا بل مینه لرو الته زو واخه چې و چې بیا یو منطق بیا یو منطقه ورته وای په نامه د باجګا او بلخاو الته ملبندونه دی الته زو نظام چې کله پنځله شو بیا بېرته مونږ راکوزېږو دغه مونږ چې اوس اوسېږو په کې دې وطن ته ترکستان وایي ژمی ډېر یخي دلته مال ژوند نه شي کوی او هلته چې څونه هرې مینې ته ورځو دا زمونږ ډېر ښه چاغېږي میږم ډېرې ښې شودي کوي په هغه باندې دا مالدار ښځې کورته غوړي کوي هغه بیا راوي دلته ژمی خوري مګر
نو دغه لارې کې چې تاسو روان یې قدوس خانه په دغه لارو کې د افغانستان دننه تاسو سره یا د ماین خطر هم موجود دی، امنیتي خطرات هم در سره یې کنه
ولازمنګ د سیمانو ډیر ماینو میږي وهلي دي چې ورغلي دي وخانې وهلي خو زمون مینه مونږ چې زو باریګو مون سره خره او اسونه وخانې اغه د شپ وړو کې لار باندې مونږ ته معلومات شته د هغه ماینو باندې مونږ نه ورځو
خخ خخ دا د ماینو معلومات هم څنګه تر لاسه کړی دي د ماینو په اړه دا معلومات هم څنګه تر لاسه کړی چې غنی دوه تماین شته
مونږ ته چې په خوا باندې د دولت چې پوسټیا چولې د دولت هیڅ واغه چې کم پاتې دغه پوسټیا مونږ وینو غو پوسټونه نه دا نه مونږ ته پیږو چې دغه ځکه ماینو نشته
خخ او کپلو یو لارو سفر وکي تاسو ویل په وړو لارو باندې مونږ سفر کوو که د سپلو لویو لارو سفر کوي
څلور پنځه کاله کېږي چې دا ماین پالان راغله اوس په لویو لارو باندې سفر کولای شو ماینونه ټول ټول کړي دي اوس نه دي پاتې بیا موږ چې لاړ شو په سور لس یا پنځه شي چې واښه وښه وشي بیا موږ دا قیچي وراخلو دې ته کلګر راولو دغه بیا سکول دا وړې اخلو ورګونه یې تا وهو او بیا دا روي چې څوک ورته وړکی ژوند لري یا غریبان مال یې کمه هغه په خیمه کې اوسېږي او چامال یې ډېرې لقوي اغه چې دې دروي پیراوري حالت دې هغه ته بیا یا جلاب راځي یا قالین باف ته ورتي دا وړي قالین مزار کې دا غالي ته جوړي د بازار ته مخ باندې
خخخ نو تاسو خدا خبري رايا د کړي د کړي پاړه نن سبا د ساروي او د زیګون وخت لکه څنګه چې شاخان رور هم ویلې نو په لار کې دغه چې د تاسو میګي وری زیګي نو په دې لار کې سستون ځنه پیدا کیږي تاسو ته
د څه واسون ستون زاسته خورکې چې موږ دغه فار خو ځولې نو غرمه ته چې ودا شي حالت بیا یو شپک مو ورته کو د دې سره خره ودریو رزی وسیگو چا غوری کلا پیدا شو هغه برپای شي بیا چې کم میږي پیګو چې دی غلان دک دا او دالنګیږي من یا فارت اوری کی مون کی پیګو هغه بیا راتاول ته ددریش کی کو پس لغه نه بیاغه ته مزل ورکو.
قدوس خان تاسو سره سم میرمنیم په دې کېګ دې کې شته دې کوچی میرمنی دي در سره کولې شم هغه سره خبرې وکم چې دا سفر ته چې تاسو روانېږئ نو خامخا به سخواړه هم ځان سره تیاروي او دا به تاسو ته خزي تیاری نو دا به زه پښتنه وکم د خپل خويندونه کوچی خويندونه کاته سره او ورته ټلیفون ورکړي چې دوی سره تیاری سفر ته د وار لمخه سخواړه برابرې ځکه چې په لارو لورو کې خو به خواړه نه پیدا کیږي.
ګور یو میرمن من سره ستاسو په کنه کوچی زم درته واک نکپل او نو مدر تنا اخري نور به زما معلومات درکې
زه باندې بيخي سماده بس کوچی خورته ټلیفون ورکړي نو بناخلي او معلومات برا کړي. سلام علیکم ستړي مشي کېګ دې خبرونه ته خور ستړي مشي
څه ستړي مشي خور څنګه ښه جوړه
مننه ژوندۍ اوسې خورې تاسو د سفر په اړه موږ ته د تاسو د کور نارینه و خبره کوله په کېګ دې خبرونه کې چې تاسو سفرونه کوي او بیا په لار کې سم مشکلات او ستونزې هم لري تاسو چې د سفر کوي لکه سبا تاسو اوس سفر پیلېږي نو تاسو خزي د په کور کې څه تیاری کوي د شپې نه ځ خواړه برابروي کالي څنګه تړي دغه قصه خوراته وکړه
چې سفر کوو ځان سره مستي ورته وایي دغه په غړکه کې اچوو داسې شکمبې دي داسې د پوستکو دغه کې اچوو ډوډۍ پخوو هغه چې ډوډۍ اخلو په جالو کې اچوو او ذاتي دا بیا په دې خرو په اسومه د باروو ځان سره یې وړو ځان سره مې چې دی وړو داسې یو مال حلال کړو غوښه هم سره کړو دام په دې دېغو کې واچوو سرونه یې پې کلک کړو بیا نو اوسو هلته چې وامړول بیا یوه کټکۍ ودروو دا ذاتي دا واړد کښې را ټول کړو دا مزدورانې دا د نیکو نفرې چوپانانې دا بیا تاوده کړو سره وی خورو شپه وکړو دې ځای نه بیا سبا ته حرکت وکړو حرکت مې چې وکړو بیا زو 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 میده میده چې لاړو بیا ذاتي په هلته خپل لمینې ته ورسېږو دوه درې ورځو کښې داسې دا مزار همځای موږ اړو مزل په دې مدې کوو چې دا مال هم لنګېږي داسې تازه داسې واړه واړه وري نه شي تلای ذاتي دا وري بیا چې واړه دا بیا په خورچینو کښې دا چوپانان په دې خورچینو کښې به اچېږي دا وړه کې وري ځان سره یې بیایي دا هم ذاتي چې هلته واړول خپله کدګۍ چې ودروله بیا نغاری جوړ کړو دې مدې بیا داسې غټې غټې ډوډۍ ورته وایي تبۍ ډوډۍ ورته وایي تبۍ دي په دې پخوو بیا دا پخوو بیا په دې ماسپښیني کښې مېږې را ځي بیا ذاتي کدوان ورته وایي د اخلو مېږې ولښو دا هم چې ولوښلې بیا تازه پیچې دې ونه بیا ورګه جوړو ورګه کوو او زړې شیدې چې یي داسې لږ ورګه کېږي چې نه هغه بیا اخلو مستې کوي هغه بیا شاربو هغه بیا موږ ته یوه یوه کاسه کوچ ښیي هغه کوچ بیا ټولوو بیا ایلوو بیا یې په ژویه کښې اچوو داسې تور تور ژیري بې وزایي پوستکو بیا موږ پخوو خپله یې جوړوو موږ ذاتي بیا دا غوړي بیا راواخلو کورت شي دا بیا ذاتي جوالو کښې واچوو بیا نو دالته درې میاشتې څلور میاشتې تېرې کړو داسې هر هر ځای چې هر ځای کښې ښه واښي هغه ځای ته موږ ځو هغه ځای ته موږ ځو هلته موږ ستوک نه کوو پکښې بیا مې د هغه ځای نه ذاتي حرکت را وکړو مال هم تیار شي چاخ شي او ویم سکولو هغه وړه نه لیمچې جوړ کړو داسې سره سره ګلان پکښې کېدو جوړې کړو هغه درې څلور ښځې پرې را ټولې شو ذاتي بیا اینغه موږ اوارو په اینغه کېنو په اینغه پاڅېږو او داسې غریب خلک داسې قالین او داسې شیې ته هم زور نه رسېږي موږ اړومبني مالدار خلک
یو پوه شولم خورې تاسو څومره ستړي کېږئ په دې لاره کښې چې روانېږئ تاسو یاد کړل چې دا اورین ستړي کېږي تاسو خپله څومره ستړي کېږئ په دې لاره کښې چې روانېږئ دغه کډې باروي ستړي کېږئ که نه
موږ دغه اوښانو مدې واړه ونه سوارۍ به وو او په خرو به سوارو په اسو به سوارو دا ښځې به هم داسې سوري ذاتي به روان به وکړو دغه مظلمه دي کله سواره وو کله پیاده ده چې به میده میده روان به شي دغه جنډۍ به پورته شوله دغه هوا به ګرمې شولې تللو به یخنۍ کښې نه شو تللی
ښه او ستړي کېږي نه
یو شل ورځې پېنځه ورځې پس د خیره موږ حرکت کوو ځو
ښه ستړي کېږي نه خورې
ستړي کېږو څنګه نه ستړي کېږو داسې ستړي شو خو بیا داسې ستومانۍ ته ځان نه ورکوو داسې دوه درې ځایه موږ مینه کوو اړوو یوه شپه تېروو دمه جوړوو بیا ځانو ته خواړه تیاروو بیا هغه ځانو سره اخلو بیا حرکت کوو
ښه ښه او تاسو سره خورې دغه شته دې ده کوم بله خور شته در سره کوچۍ مېرمنه شته همدا اوس کوم بله کوچۍ ښځه شته
و یوه کوچۍ مېرمنه شته ده هلته لګیا ده کار کوي دا کور کښې موږ هم دغه ذاتي دغه څو ورځو کښې زه د خیره دا خپل هغه سازوو درګرده
ښه هغې خور سره م غواړم خبرې او غږېږي را سره سلام علیکم خورې کېږدې خپرونې ته ستړي مشي
څه ستړي مشي څنګه ښه
شکر مننه ژوندۍ اوسې خورې که ما ته دا وایي چې لکه نورو خویندو خبرې وکړلې د خپل کډو په اړه یې ما ته خبرې وکړل تاسې چې په دې کډه کې هغې ویلې چې لږ قرط برابره وو لږ ماسته برابره وو لارې دپاره غوښه سره کوو که نه نو ته ما ته دا وایي چې په دې لاره کې چې تاسو روانېږي یوه د لارې قصه راته وکړه چې کله ایرېدلې اوسې کېږدېم لګولي اوسې باران در باندې شوي ستړي شوي اوسې دغه قصه که در سره یې راته یې وکړه راته وکړه یوه قصه خو راته وکړه چې په لاره کې کوم ځناورم لیدلي ریدلي اوسې دا کډې باروئ څه مشکلات لري چې کله کډې باروئ
مشکلات دغه ده چې باران شي یخ شي دغه مشکلات به ذاتي بیا کډه واړو مالته یوه شپه دوه شپې درې شپې په لار کې پاتې کېږو نو
خا ځایي خلک چې په لاره کې تاسو سره مخ کېږي هغوی وضعیت څنګه 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 وضعیت کوي در سره
هغه مالته بیخي موږ سره مخته شوي د کال په کال باندې ورځو په جلاره باندې هغه غږ نه کوي
او کله که داسې دشته کې شپه در باندې را شي او تاسې کومه ستونزه درته پیدا شي یا ناروغ شي یا مریضه شي یا هم کوم بچی مریض شي یا ویرېږي هلته بیا څه کوئ
هغه نو خدای ښه کوي بیا دغسې دغه د کال د خودسازي دواګانې ګولۍ مولۍ او شی مېورکو ښه کېږي
دا خودسازي دواګانې څه رقمې خپلې جوړوئ که څنګه
ما ګان ورکو یو سپېلنه یو بل شی دغه شیان ورکو کوچیان عمر دی ودان عمر ده نو کوچیانو څه عمر ده
تاسو به ښه ستړي کېږئ نو لکه نارینه او په شان به کډې تاسې هم باروئ که نه
او دغسې د خپلو سړیانو سره چنګاوې استو کډې باروو ذاتي په خرو په اسو مردارو بړستنې خیرنې او کورپچې خیرنې او
بدلوي
یو پسرلای بل پسرلای زو
په لاره کې تاسې ابلې خور د خوړو یاد کړ چې دا خوراک ځان سره اخلو نور څه سیزونه تاسې لارې لپاره اخلئ چې دا کډې باروئ څه سیزونه یې تاسو سره
موږ سره وریجې ځان سره باروو وړه باروو ځان سره غوړ باروو ځان سره مالونه را سره دي غوښه او مغه مال چې غوښه ته درو شي مال الاله وو
خپل مالونه الاله وې زړه دې پینې خوږیږي چې مال الاله
نه و څنګه وکم هغه نو چې ویل خو خایته خل کوم هغه خپل خوراک لپاره دا مالونه ساتو
نو بس خوري ډیره زیاته مننه ستاسې د خبرونه
ستاره مننه ډیره
د بل خلاص ولې د کوچاني ژوند حال مو اوریده د کوچانو د ژوند د اصلي معنی یعنی د کډو سره د دیونه کېګ دې خبرونه راغونډو تر بلېونه او بلې کېګ دې با د بل خلایت د دې ولسوالۍ کوچانو کډی کډی وي مونږ هم د دیونه کډه پشاکو او کېګ دې راغونډو تر بلېونه او بلې کېګ دې مو زه حسیبه شهید په خدای سپارم خوشاله او آرام اوسې خوشندره درته لرو سره اوروي
ਜਿਨਾ سلام کے بیا کر دے بارے